د ماخام شپږ بجې د قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د دوو ماخامنیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې خبري مجله کې اوري چې د کونړ والی وای باید ملګری ملتونو پر پاکستان فشار راولي چې د افغانستان پر خاوره باندې د درنو وسلو ډزو لړۍ بند کړي. په دې اړه نور مهم رپورټونه هم شته خو په سر کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
د کونړ والی پر پاکستان د نړیوال فشار غوښتنه وکړه. په پنجشیر کې نن سهار په یو ځن وژون کې برید کې دوه تنه وژل شوي او دوه ټپیان دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن ویل د امریکا هغه تورونه چې ګواه کې دوه ایرانیانو غوښتل په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفیر ووژني بې معنا دي. د کونړ والی وایي د افغان حکومت هڅه ونه سوای کړی څو پر افغانستان د پاکستان د رکټي بریدونو مخه ونیسي او باید پر پاکستان نړیوال فشار راوستل سي. سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان له خاورې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې له 500 زیات توغندي راوستل سوي چې یو کس یې ټپي کړی هم دی.
زمونږ محلزلې اوس دا دي چې په دوی یو بین المللي فشار وارد شي. غیر دغه نه زمونږ په فشارونو باندې دوی دا بس نه کوي بلکې بیا یې دوام ورکوي.
شغلی وحیدی وی لاغ رئیسی چې پر افغانستان د پاکستان راکټي بریدونه پیل سوي 22 کسه وژل سوي او 21 نور ټپیان دي. په پنشیر ولایت کې نن سهار په یو وزن ورجون کې برید کې دوه تنه وژل سول او دوه نور ټپیان سول. د پنشیر والی کرام الدین کریم ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې چې د امریکا د ولایتي بیرغونې ډلې مرکز ته سیرمه په انابه ولسوالۍ کې سوي دوه غیر پوځیان وژل سوي او دوه تنه محافظین ټپیان سوي دي. د شغلی کریم په وینا 15 تنه ځن وژن کې چې په صرف ډول موټر کې سپاره وو یو یې خپل ځان د قرارګاه مخې ته ولوزوه او ورپسې څلور تنه یې له منځه یوړل سول. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. لکن د هر څخه راغلي راپورونه وایي چې نن تر غرمې مخکې د ماین چاودنې دوه وسلوال وژلي او درې تن نور ټپیان کړي دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي دغه ماین د کندهار په بختیار کلا سیمه کې په هغه کور کې چاودېدلی چې وسلوال مخالفین پکې اوسېدل. دغه دفتر وایي وسلوالو مخالفینو په همدې کور کې د ځن وژنې واسکټونه او نور ماینونه تولیدول چې د خپلو جوړو کړیو منفجره موادو ښکار سول. له هلمند څخه په راغلي خبر کې ویل شوي چې په لشکرګاه کې دوه چاودنو یو ملکي وګړی وژلی او د ملي اردو یو سرتیری ټپي کړی دی. د میدان وردګ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې اته وسلوال مخالفین وژل سوي او و نور یې نیول سوي دي. د میدان وردګ ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي شپږ وسلوال طالبان چې غوښتل په جغتو ولسوالۍ کې برید وکړي د نړیوالو ځواکونو لخوا په نشه او وژل سول. په اعلامیه کې هم درز راغلي چې تیر ورځ تر غرمې مخکې په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه وسلوال وژل سوي او درې نور نیول سوي دي. ایساف ځواکونه وایي چې پرون د افغانستان په جنوب کې یوې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې. ایساف ځواکونه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د بیړنۍ ناستې پر مهال په الوتکې کې 12 سورلۍ او 15 تنه عمله موجوده و خو چا ته پکې زیان نه دی رسیدلی. د سیمې او نړۍ څورستي خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د یوې مشکوکې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د توغندي په برید کې د افغانستان پولې ته نږدې څلور تنه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي په برید کې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په یو کلي کې یو کور په نشه سوی دی. په راپور کې ویل سوي چې د توغندي په دې برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر مولوي نذیر یو پټ استوګنځی ویشتل سوی. دغه وسلوال په دې تورن دي چې په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن وویل د امریکا هغه تورونه چې ګواه کې دوه ایرانیانو غوښتل په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفیر ووژني بې معنا دي. په لویدیز ولایت کرمانشاه کې د خلکو یوې ډلې ته په وینا کې خامنئی وویل دغه تورونه د دې لپاره لګول سوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د تروریزم ملاتړ څرګند کړي. دوی وویل دا هڅې به ګټه ونه کړي. په عین حال کې واشنگتن د ایران هغه ادعا رد کړې چې ویلي دي د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د سعودي عربستان د سفیر د وژنې د ناکامې طرحې په تړاو مستقیم تماسونه نه دي نیول سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکتوریا نولند د جمعې پر ورځ ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکو له ایراني چارواکو سره غونډه کړې ده. نولند وویل دغه غونډه د سې شنبې پر ورځ وسونه د چهارشنبې پر ورځ خو نوموړي ونویل چې غونډه چیرې وه او د دواړو هیوادونو استازیتوب چا کاوه.
I will again confirm that we did meet with the Iranians.
زه به یو ځل بیا دا مسله تایید کړم چې موږ له ایرانیانو سره غونډه وکړه. دا دوی ورځې مخکې وسوه. دوی سم پوهیږي او دوی هر هغه هڅه چې انکار ورڅخه کوي د دې څرګندونه کوي چې دوی د دغه ډول موضوعاتو په برخه کې څومره رښتونی دي. نولند ورسره تر دې دا خبرې وکړې چې رپورټونه خبره سول چې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازیو دا خبره رد کړې چې ګواکې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې شوې دي. په تهران کې د استیناف یوې محکمې د ایرانی فلم د ډایرکټر جعفر پناهی په وړاندې چې د فلمونو نړیواله جایزه یې هم ګټلې د شپږو کلونو بند او د شلو کلونو لپاره د هغه پر فلم جوړولو او سفرونو بندیز تایید کړ. د پناهی د کورنۍ غړو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې دغه حکم شاوخوا دوی اونۍ مخکې صادر شوی خو تر اوسه عملي شوی نه دی. پناهی د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مستند فلم پر سر چې هڅه یې کوله د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته د پایل شویو شخړو په باب جوړ کړي محکوم شو. د یمن د کورونې چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې پولیسو په مرکز صنعا کې د حکومت پر ضد پر یوې مظاهرې ډزې کړي او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلې دي. فعالان وایي ډزې هغه وخت وسوې چې پولیسو هڅه کوله د ولسمشر علي عبدالله صالح د لکونو مخالفانو مظاهره خوراوره کړي چې غوښتل یې د ولسمشر د پلویانو په سیمو کې مارش وکړي. فعالانو پر مظاهره چانو غږ کړی چې مارش وکړي او په دې توګه د صالح د درې دېرش کلنې واکمنۍ پر خلاف له لسو میاشتو راهیسې خپلې پیل کړې مظاهرې یوې نتیجې ته ورسوي. هم د لویدیځو دولتونو او د یمن د گاوند خلیج هیوادونو له لوري د یمن ولسمشر څخه غوښتل سوي چې واک پرېږدي خو نوموړي د قدرت له پرېښودلو څخه انکار کړی دی. له یمن څخه په بل را رسیدلې خبر کې ویل سوي چې یو امریکایي بي پیلوټ الوتکه د دغه هیواد په جنوب کې په برید کې په القاعده پورې تړلې وته نه سختې ریزه وسله ولوجلې چې د یمن لپاره د القاعده ډلې مطبوعاتي مشر هم پکې شامل دی. د یمن د دفاع وزارت وایي د القاعده ډلې دغه مطبوعاتي مشر مصری الاصل دی او ابراهیم البنان میږي. په سیمه کې قومي مشران وایي چې پرون ناوخته د جنوبي ولایت شبوه په دغه هوایي برید کې د یو امریکایي الاصل وتلي روحاني مشر زوی هم وژل شوی دی. دغه روحاني مشر تیرې میاشت په ورته حمله کې وژل شوی و. په عربي ټاپو وزمه کې د توغندیو په بریدونو کې القاعده ډله په نشه کې چې امریکایي چارواکي وایي دغه ډله نړیواله تروریستي شبکه ده چې دغلته د دې شبکې خطرناکه څنګه ډیره فعاله ده. د لیبیا ملي انتقالي شوراوي په ترابلس کې د بيواکسيوي واکمن مامور قذافي د پلویانو او د موقت حکومت د ځواکونو ترمنځ په وسلواله جګړه کې درې کسان وژل شوی دي. په ترابلس کې د انتقالي شورا امنیتي چارواکي عبدالرزاق الاوريدي وویل د قذافي دوه پلویان او د انتقالي شورا یو جنګلای وژل شوی شاوخوا درشت نه نور ټپیان دي.
قتل عدد 2 من هؤلاء الارهابيين وجرح
دوه ترورستان وژل سوي یو دشتنه ټپیان دي. د انتقالي شورا یو جنګیالی هم وژل سوی دی. موږ ډول ډول وسلې او مهمات هم نیولې دي. داسې ښکاري چې په ابو سلیم ولسوالۍ کې پرونی شخړه پای ته رسېدلې. یوازې د قذافي یو څو پلویانو پکې برخه درلوده خو راپورونه وایي وروسته تر هغه چې په اګست میاشت کې د انتقالي شورا ځواکونو مرکز ترابلس ونیوه او د قذافي د څلوېښت کلنه واکمنۍ یې ختمه کړه دا په ترابلس کې د انتقالي شورا په وړاندې لومړنی تنظیم سوی وسلوال مقاومت و. او د جی شل ډلې یا د نړۍ د شلو شتمنې هیوادونو مالی مشران به نن تعهد کوي څو یقیني کړي چې بانکونه په کافي اندازه شتمنې او د مالی تامین امکانات لري. د جی شل ډلې د مالی وزیران به دغه تعهد د مشرانو د هغې غونډې په پای کې وکړي چې په پاریس کې رابلل سوی او نن یې دویمه ده. په سرمشریز کې چې طرحه یې نن وختي په رسنیو کې خپره سوې ویل سوي چې جی شل ډلې د اکتوبر پر درویشتمه د یوروزون د مشرانو د یوې سرمشریزې تابع کړي چې د یورو په زون کې د شاملو هیوادونو د مالی مرستې په برخه کې اضافي اقدامات وکړي.
د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې تاسې ازادي راډیو اورئ. د کونړ والی وای چې باید ملګری ملتونه پر پاکستان فشار راولي څو د افغانستان پر خوره د درنو وسلو د ډزو مخه ونیسي.
د ملل متحد امنیت شورا باید په دې کې مداخله وکړي او فشار وارد کړي چې د همسایتوب په بنیاد باید دوی دغه ستاروزات ونیکړي.
د سولې عالی شورا وایي چې ډېر شر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون کار له سره پیل شي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار وایي چې دوی به په خپلو کارونو کې ځینې بدلونونه هم راولي.
موږ باید واقعیتونو ته که خواږه وي که تریخه ومنو. خپل د تګ لارې د حقایقو سره جوخت باید تنظیم وکړو.
د روانه خبری مجلې په ترڅ کې اوري چې د ولسی جرګې او شمیر غړو د پولیسو په هغه اقدام انتقاد وکړ چې د سیمین بارک زده احتساب خیمه ړنګ کړي او هغه درمنل لپاره روختون ته وړي ده. دغه راز اوري چې د ولسی جرګې ځین غړو د پراخو انتقادونو په خبرګون کې د دې جرګې اداري پلاوی پریکړه کړې چې د ایران لخوا په کابل کې د ځینو فلمونو د خپرېدو په وړاندې پورته شوې ستونزې وڅېړي. ولسی جرګې په اړه درته د ولسی جرګې نن ورځ د بحثونو په اړه درته هم رپورت لرو او دا هم اوري چې په غور ولایت کې د لومړي ځل لپاره په یو لوی اندازه پولیسو تر زر کیلوګرامه زیات تریاک نیولې دي. تاسو د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اورئ. د کونړ والی فضل الله واحدی وای چې د پاکستان له خوري د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د دولت هلو ځلو نتیجه نه ورکړې او باید چې په دې مسأله کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مرسته وغوښتل شي. تر دې مخکې هم د افغانستان د مشرانو جرګې او یو شمېر خلکو له حکومت نه ورته غوښتنه کړې وه. دا په دې اصل کې ده چې په ختیځ سیمو کې د پاکستان له خوري نه پرله پسې بریدونه سربېره څو ورځې مخکې په نیمروز کې ایراني عسکرو هم د افغانستان پر خوره ورته حمله وکړه. په دې اړه تفصیل له احمد زبیر شمن په رپورټ کې اورو.
د کونړ والی فضل الله واحدی وایي چې د افغان دولت له ډیپلوماټیکو هلو ځلو سره سره د دغه ولایت په سرحدي سیمو د پاکستان د خوري راکټي حملې روانې دي او په باور یې دغه ستونزه له نړیوالو فشارونو پرته نشي هوارېدلی. فضل الله واحدی د شنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې هم د پاکستان له خوري 55 راکټونه ویشتل شوي چې خلکو ته مالي زیانونه یې اړولي او یو کس پکې ټپي شوی هم دی. نوموړي ټینګار وکړ چې په دې مسلې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه مرسته وغوښتل شي او دوی هم په کونړ کې د ملګرو ملتونو د دفتر له استازو او ائتلافي ځواکونو سره دا مسله مطرح کړې ده.
بل ملي نظام مطلب دا ده چې د ملل متحد امنیت شورا باید په دې کې مداخله وکړي او فشار وارد کړي چې دا همسایتو په بنیاد باید دوی دغه تعرضات ونه کړي ځکه د دې نه د دوو مملکتونو ترمنځ جنجال پیښیږي. فکر کوم چې دا ما میډیا نه اورېدلی ده چې د پارلمان د لارې نه هلته کوم لیک ورکړ شوی دی او په دې کې دا خبره یاده شوې ده. مونږ هم دلته مونږ سره نمایندګان دي، دلته د ملل متحد دوائر دي، دفتر دي، هغوی ته مونږ پخپله هم دا خبره کړې ده او بلکې احضار کړی هم دی او مونږ سره خبرې کړي دي.
د کونړ والی وویل تر اوسه پورې د پاکستان له خاورې په کونړ شاوخوا 1.5 راکټي حملې شوې چې 22 ملکی کسان پکې مړه او 21 نور ټپیان دي. د ښاغلي وحیدی په وینا د راکټ اکثره دغه مرمۍ په دانګام، ناړې او سرکانو ولسوالیو لګیدلې چې له 500 نه ډېرې کورنۍ بې ځای کړې دي. د نوموړي په باور دغه حملې له پولې اخوا د دیر او سمرخېلو له سیمو څخه د پاکستان له پوځي قطعاتو کېږي. د پاکستان له خاورې له دغه حملو سربېره د تېرې چهارشنبې په ورځ ایرانی عسکرو هم د نیمروز په ولایت راکټي حمله وکړه. د نیمروز چارواکي وایي ایرانی عسکرو بیا هم هڅه کوله چې د افغانستان په خاورې پورې مربوطې یوې سیمې کې پوسته جوړ کړي. د شنبې په ورځ ولسي جرګې هم د دغو حملو په اړه بحثونه وکړل او پر دولت انتقاد وکړ چې چوپه خوله ورته ناست دی. د ولسي جرګې دو غړو مولوي شهزاده شاهد او انجینر صاحب خان په دې اړه وویل
دا د کونړ او د نورستان یا اوس بازی په نورو سرحدات په راکټونو مسله ډیره اوږده شوله، طولانی شوه او ټول خلک هغه دولت او ملت په دې سلسله کې پریشان دي، مګر یو تصمیم په منځ کې نشته.
دا شپږ میاشتې کېږي چې متواتر په کونړ باندې بمبار کېږي. د موږ ټول حکومتي اراکین سکوت پاتې دي چې دا سکوت موږ ته نور د تحمل وړ نه ده.
بلخوا یو شمیر کتونکې په دې باور دي چې د افغانستان په حکومت کې د ایران او پاکستان ژور نفوذ د دې سبب شوی چې د دې دواړو هیوادونو د راکټي حملو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي. هڅه مو وکړه چې د پاکستان او ایران له خاورو د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د دې وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
و امر دل چې د کونړ والی وایي چې ملګری ملتونه باید مداخله وکړي تر څو پاکستان د افغانستان پر خوره د حملو او درنو وسلو له ډزو امن کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا وایي چې ډېر ژر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون کار له سره پیل شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې په خپلو کارونو کې ځینو بدلونونو ته هم اشاره کړې. دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال له نوموړي سره کړې ده.
خاغلی قاسم یار، که تاسو دا ووایاست چې د استاد ربانی له ترور نه وروسته د سولې عالي شورا په هیواد کې د پخلاینې د هڅو د پرمخ وړلو لپاره کومه ځانګړې اجنډا مطرح کړې ده که څنګه؟
حقیقت دا دی چې موږ باید خپل کلنلارې ته یو نوی کتنې وکړو. باید توجه د دا مشکلات سرچینه ته واړوو. هغه دا دی چې نن خو موږ د طالبان رهبری عمل ته دی، یعنی اختیار واک او کنترول باندې شته. د حلقات استخباراتي نظامي حلقات چې اس آی دی، داسې حقایق خو بدبختانه موجوده ده. خب باید وایو چې زموږ تګلاره باید واقع بینانه عمل او اکثر عمل متعادل او متناسب شي.
تقریبا افغان حکومت هم دغه دریز نیولې ده چې د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې هڅې ناکامه شوې دي، او د دې اساسي علت دا ده چې طالبان خپلواک نه دي او دوی د پاکستان تر اغیزې لاندې دي. که تاسو دا ووایئ چې د حکومت د دغه نوي دریز کې خپل د سولې عالي شورا سم مرسته کولی شي سو پاکستان سره دغه د سولې هڅې خبرې پیل شي.
تاسو آگاه یاست چې دغه ګډه کمیسیون چې جوړ شوی دی په ډېره لوړه سویه پر ځای دی، هغه ګډه کمیسیون خپل فعالیتونه بیا شروع کوي. د دا په چوکاټ کې شورای عالی صلح هم کار کوي. موږ باید واقعیتونو ته که خواږه وي که تریخه خو باید ومنو، خپل د تګ لارې د حقایقو سره جوخت باید تنظیم وکړو.
که دغه نقطې ته تاسو اشاره وکړئ، وروسته له هغې چې افغان حکومت دا وپتیل چې باید پس له دې له پاکستان سره خبرې وشي، آیا عملا په دې برخه کې کوم اقدام شوی دی؟
کمیسیون چې ما یاد کړه هغه ته اوس پورې لږ زند درلوده، خو زمونږ په خیال چې دا په نږدې راتلونکي وخت بیا فعالی کی.
تقریبا په اوس ورځو کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې دننه او په سیمه کې د سولې د هڅو لپاره د ملاتړ د جربولو په خاطر باندې پراخې هلې ځلې شروع کړې دي. تاسو هم په دې ارتباط کې په تماس کې یې چې دا هلې ځلې په څه ډول سره پر مخ روانې دي؟
زه دا وایم چې هم آهنګي شته دی د بین المللي د ملګرو نه، مونږ دا توقع او انتظار لرو چې دوی مرسته وکړي، وساطات وکړي، یعنی تسهیلات فراهم وکړي چې دا عادلانه سوله او دا یو تلپاتې سوله په افغانستان کې راشي.
کله چې استاد ربانی ترور کړی شو، د هیواد امنیتي چارواکو د سولې د عالي شورا تیر یو کلن فعالیتونه تقریبا ناکامه وبلل، او ویل کوم سیزونو ته چې د سولې عالي شورا پرمختګ ویلو په حقیقت کې هغه پرمختګ نه و بلکې د دوی په وړاندې یو توطیه جوړېدله. آیا تاسو دې سره موافق یې؟
شورا عالی صلح په مدت یو کال کې موافقتونه لري او دا موافقتونه ډېره روشانه ده. زه فکر کوم چې په دیرشو ولایتونو که دا کمیته د سولې جوړول او گاوندی هیوادونه سره ناسته او خبر اتر درلودل او بین المللي د ټولنه حمایت را جلبول او دا کارونه د شورای عالی د فعالیتونه یعنی نتیجه ده.
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یارو چې ویل د سولې عالی شورا به ډیر ژر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون کار لا سره پیل شي.
ازادي رادیو ته وګورئ.
فایټ اگینست القاعده and our efforts in Afghanistan
now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban
is surging
power
to push for
and we are not
the jihad is gone rule boy and
federal institute of security и особенно властям региона
wir haben ausführlich auch die afghanistan
aus der stule mahke zand afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare
د ولسی جرګې او شمیر غړو د پولیسو په هغه اقدام انتقاد وکړ چې د سیمین بارکزی د اعتصاب خیمه ړنګ کړ او هغه د درملنې لپاره روغتون ته یوړه. د ولسی جرګې اداري هیئت د شنبې پر ورځ په خپل عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې له کورنیو چارو وزارت څخه به د دې ډول چلند وضاحت وغواړي. په دې اړه نور حال زاکیه غیاسی نظیر وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې د پخوانی غړی سیمین بارکزی د اعتصاب خیمه د پولیسو لخوا پورته شوه، میرمن بارکزی اوس مهال د کابل په پوځي روغتون کې تر جدي څارنې لاندې ده. د سیمین بارکزی ورور محمد بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د سیمین بارکزی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او باید له دې روغتون څخه بل ته انتقال شي. نوموړی وایي سیمین بارکزی لا هم خپل اعتصاب نه دی مات کړی او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی.
سیمین تر جدي څارنې لاندې ده، مونږ نه ور پرېږدي او مېرمن وایي چې ډاکټران ورته سمه پاملرنه نه کوي، باید له هغه روغتون څخه یې بل ته بوزي چې پکې لږ ازادي وي.
د سیمین بارکزی د اعتصاب خیمه د جمعې په شپه د پولیسو لخوا ړنګه شوه او هغه یې د درملنې لپاره د سردار محمد داود خان روغتون ته یووړه. که څه هم پولیسو وایي چې دا کار یې د امنیتي ګواښونو په پام کې ساتلو سره کړی، خو ولسي جرګې بیا په خپله عمومي غونډه کې د پولیسو په چلند پراخ انتقادونه وکړل. د ولسي جرګې غړو وړاندیز وکړ چې په دې اړه باید د کورنیو چارو وزارت څخه زیات جزئیات ترلاسه شي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل
و در مورد ډاکټر صاحب نیلوفر و سیمین بارکزی
د سیمین بارگزی او ډاکټر نیلوفر پاړه د ولسی جرګې د کورنوي چارو کمیسون موظف دی او په دې اړه به د کورنوي چارو له وزارت سره خبري وکړي او بیا به موږ او تاسو ته په عمومي غونډه کې خپل رپورت وړاندې کړي. کچېرې د مجلس قینات ترلاسه نه کړ بیا نو کېدای شي چې د مسول په توګه د کورنوي چارو وزیر عمومي غونډې ته راوواړو او بیا به تاسو خپل پوښتنې ترې مطرح کړي.
خود امیر روغتیا وزیر بیا وایي چې سیمین بارگزی روغتیایي حالت ښه دی او په دې روغتون کې د درملنې لپاره بستر کړی دی.
وضعیت سی خانم بارگزی خوب است؟
د وایي د سیمین بارگزی روغتیایي حالت ښه دی. هغه د سردار محمد داود خان په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. ما یو هیئت ورلېږلی دی څو د سیمین بارگزی روغتیایي حالت له نږدې وګوري.
روان کردیم که برن از نزدیک از وضعیتشان دیدن کنند.
سیمین بارگزی چې د انتخاباتو کمیسیون د پریکړې له مخې د ولسي جرګې له وکالت څخه محرومه شوه، دا دولس ورځو لپاره یې د ولسي جرګې سره نږدې د نه خوړلو اعتصاب وکړ. که څه هم افغان دولت او نورو ټولنو له سیمین بارگزی څخه د خپل اعتصاب د پرېښودلو غوښتنه وکړه، خو هغې د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکړ او ویې ویل تر څو چې حکومت غوښتنې نه وي منلې خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي.
و امریدل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د پولیسو په هغه اقدام انتقاد وکړ چې د سیمین بارگزی د اعتصاب خیمه یې ړنګه کړې ده. د ولسی جرګې د ځینو غړو د پخراخو انتقادونو په خبرګون کې د دې جرګې اداري پلاوي پریکړه کړې چې د ایران لخوا په کابل کې د ځینو فلمونو د خپرېدو په وړاندې پورته شوې ستونزې وڅېړي. مدرسه او همسایه هغه دوه افغاني فلمونه دي چې ویل کېږي په کابل کې د ایران سفارت په لارښوونه له نندارې غورځول شوي دي. په دې فلمونو کې چې په افغانستان کې د ځینو سینماګرانو لخوا په شخصي امکاناتو تولید شوي، په ایران کې د افغان کډوالو ژوند او د هغوی ستونزې انځور شوې دي. د ولسی جرګې ځینې غړو د ایران د اقدام په هیواد کې د ایران د نفوذ یو څرګنده بېلګه وبلله. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید بومن په رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې غړو د مدرسې او همسایه فلمونو نخبرول چې پکې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند انځور شوی، په هیواد کې د ایران د پراخو نفوذ یو بېلګه وبلله. دا چې د اطلاعات او کلتور وزارت به د ولسی جرګې فرهنګي کمیسیون ته په دې اړه څه دلیل وړاندې کړي وسې اټکل ګران دی، خو پریکړه دا وشوه که په دې اړه قانع کوونکي دلایل وړاندې نه شول نو وزیر به ور وبللی شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ په دې اړه د وکیلانو له پراخو انتقادونو وروسته د جرګې فرهنګي کمیسیون ته دنده وسپارله چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
در مورد عدم نمایش فلم های هنری به نام
د وای د مدرسې او همسایه په نامه د افغاني هنري فلمونو نندارې ته د نه وړاندې کولو مسله د ولسی جرګې فرهنګي کمیسیون ته سپارو، سو د اطلاعات او کلتور وزارت سره مطرح کړي. خو که قانع نه شو نو موږ ته د رپورټ وړاندې کړي او موږ به د رئیسانو د کمیټې لخوا وزیر دعوت کړو او په بور سره خبرې وکړو. د مدرسې او همسایه په نامه فلمونه وس وس د افغان فلم جوړونکو لخوا تولید شوی چې پکې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې او له دوی سره د ایرانی چارواکو چلن انځور شوی دی. ټاکل شوی و چې د همسایه فلم د بشر د حقوقو په فلم فستیوال کې په بلخ کې او د مدرسې په نامه فلم د تیرې پنجشنبه په ورځ په کابل کې نندارې ته وړاندې شي، خو د ایران سفارت په لمسون د دې فلمونو د خپرېدو مخه ونیولې شوه. د ایران سفارت د کار ځینې وکیلان خو بیا دې ته اندېښمن کړي چې دوی په کابل کې دي او که په تهران کې، ځکه د ایران تر دې حده پراخ نفوذ د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. میرمن شکری بارگزی هم دا مسله پورته کوي او وای
اول ما امروز با خود فکر میکنم که در کابل شیشتم یا در تهران.
لومړی نن زل ځان سره دا فکر کوم چې په کابل کې نستایم او که په تهران کې، ځکه چې د ایران حاکمیت نن دلته تر دې حد دی چې انده هم نشي زغملای چې له خلکو سره شوی ظلم د سینما په پرده هم خپور شي. د مدرسې او همسایه فلمونه د افغان چارواکو په لارښوونه لنندارې غورځول شوې دي.
دا کټپټ هغه څه دی چې د مدرسې فلم ډایرکټر اسد سکندر ورته اشاره کوي او وایي چې د فلم د افغان فلم د رئیس لخوا د ایران سفارت په لارښوونه لنندارې غورځول شوی، په داسې حال کې چې د افغان فلم چارواکو د اسد سکندر لخوا د لګول شو تورنو په سپیناوي کې سند ویلي. خو د افغانستان د سینماګرانو ټولنې هم په دې اقدام انتقاد کړی او هغه په هیواد کې د نافذه قوانینو په خلاف عمل بللی دی. دا چې ولسی جرګه به دا مسله تر کومه ځایه تعقیب او څه ډول چلن وکړي وسې په اړه څه ویل ګران دي، خو ځینې وکیلان بیا غواړي چې دا فلمونه باید نندارې ته وړاندې شي سو خلک په حقایقو پوه او خپله قضاوت وکړي.
د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې په اړه مو د ولسی جرګې د ځینو غړو د خبرګون رپورټ د حمید بومن په رپورټ کې واورېد. ولسی جرګې له څو میاشتو مسلسلو بحثونو وروسته بالاخره نن هغه یو 50 میلیون ډالر تصویب کړ چې باید افغانستان بانک ته ورکړ شي. د مالیې وزیر د شنبې په ورځ په ولسی جرګه کې وویل چې دا د نړیوال بجی صندوق د راتلونکو مرستو د دوام یو عمده شرط دی او که چیرې افغانستان بانک د دې پیسو ورکول تصویب نه شي هیواد به له لویو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دا آزادی رادیو خبری مجله اوري. په غور ولایت کې د لومړي ځل لپاره پولیسو دغل ته تر یو ټن زیات نشئی مواد نیولی او یو شمیر قاچاقکوونکي هم نیولی دي. شرفدنی سرنګزای په ریپورت لري.
د غور د ولی ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویل نیول شوي مخدره مواد تر زر کیلو زیاتې دوه ګړندیو موټر او درې متهم قاچاقکوونکو څخه دی او کمین په ترڅ کې ونیول.
شب گذشته مقدار 1340 کیلوگرم تریاک با دو عرب موتر فرانکویچ و سه تن قاچاقبر دستگیر و پنجه قانون سپرده شد.
تیرش به مخدره مواد سره د مبارزه پولیس و دیو کمین پترس که 1240 کیلو د مخدره موادو تریاک ډول دوه ګړندی موټر و درې تنه قاچاقکوونکو سره ونیول. غور د افغانستان یو له مرکزي ولایتو څخه دی چې تیر مهال یې امنیت ډاډمن و، خو په دا وروستیو کې بېلابېلو ولسوالیو کې دولت د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو او تاوتریخوالي د څو پیښو خبرونه تایید کړه، کوم چې دا دی په دوامې د لومړي ځل لپاره یاده سیمه کې د مخدره موادو د کاروبار او تر یو ټن څخه زیات مخدره موادو نیولو حال هم ورکړل سو. ګڼه د سیاسي چارو کارپوهان په یوه خوله داسې نظر لري، چیرته چې د دولت د مخالفینو تحرکات وي هلته د مخدره موادو کاروبار حتمی ده. دا ځکه د دوی په اند وسلواله مخالفین تر ډیره بریده د مخدره موادو کاروبار څخه د جګړې لګښت په لاس راوړي. د غور د والی ویان هم ومنله چې یاد مواد د غور شمالي سیمو څخه قاچاقکوونکو راټول کړي وه. ګاونډي ولایت هلمند ته د هغه په وینا د یو موټریزه کاروان په ترکیب کې لیک ډول خطیبي په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې ونویل. د یو بل خبر په اساس د شنبې په سهار د غور ګاونډي هرات ولایت ادرسکن ولسوالۍ کې د یو بندي چاودنې په ذریعه د عبدالوهاب قتالي په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ څلور تنه ساتونکي ټپیان سوی. د ادرسکن ولسوال احمد فرهاد روفیان محلي رسنیو ته وویل مین د هرات کندهار په لاره د خواجه ایریان نومي ځای سره د سړک په غاړه پټ کړی سوی و. د کمپنۍ صرف موټر تخریب سپرلی ټپیانې کړې، خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي بیا رسنیو ته د یو پیام په لیږلو سره د یادې پیښې مسؤلیت د خپلو سړیو وبالی ویویل. 15 کورنۍ عسکرې پیښه کې مړه یو صرف موټر له منځه وړی ده، کومه ادعا چې دولتي مامورین نه مني.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو خلکو وغوښتل چې په خپل سر له درملو خوړلو ډډه وکړي. دغه غوښتنه د عامې روغتیا د وزارت سرپرستې سوریا دلیل د شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې وکړه. نوموړي همداراز وویل چې روان کال په اوږدو کې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې شاوخوا 90 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیر درمل نیولي او سوځولي دي. نور تفصیل له احمد زبیر شمن په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په خپل سر درمل خوړل نه یوازې دا چې د ناروغۍ د له منځه تلو سبب نه کیږي، بلکې په ځینو مواردو کې ښایي یو کس ته د بېلابېلو نورو ناروغیو سبب شي. دوی په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د راپورونو له مخې په افغانستان کې یو شمېر خلک د ناروغۍ په وخت کې له بشپړې معاینې پرته په خپل سر درمل خوري او یا هم د یو غیر مسلکي کس په سپارښتنه یې خوري. خو د عامې روغتیا د وزارت سرپرست د شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې له خلکو وغوښتل شي هر ډول درمل د ډاکټر لارښوونې سره سم وخوري.
پیام ما برای خانواده هایی است که همیشه دوار
کورنۍ ته از موږ پیغام داده چې تل له نسخې سره سم درمل وخوري او په خپل سر درمل و نه خوري. د ډاکټر لسپارښتنې وروسته دې درمل اخلي. له داس فروشانو او هغو کسانو نه دې د درملو لا اخیستلو ډډه وکړي چې په انفرادي توګه درمل خرڅوي. درمل باید له درملتونونو او فارماسیو نه واخیستل شي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست همدارس دروان کال په اوږدو کې د شاوخوا 90 ټنو بې کیفیته او تاریختي درملو د نیول خبر ورکړ. میرمن دلیل وویل دغه درمل له نیول کېدو وروسته سوځول شوی دی. د هغې په وینا دا بې کیفیته درمل له دیرشو شرکتونو څخه نیول شوي چې اکثره په کابل کې فعالیت لري، خو نوموړي د کوم شرکت نوم وانخیست. که څه هم میرمن دلیل ونه ویل چې د دغو بې کیفیته او تاریخ تیرو درملو صادرونکو او خرڅونکو ته کومه سزا ورکړل شوې او کنه، خو خلک بیا د دارنګ کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل:
نام عبدالغفور است، کارمند وزارت از فرهنگ استم.
زما نوم عبدالغفور او د اطلاعات او فرهنگ وزارت کارکوونکی یم. خلق باید له دست فروشانو نه بی کیفیت درمل وانخلی، بلکې له درملتون نه واخلی، او درملتونونه هم باید تل د فارمیسی ریاست لخوا تر سارن لاندې وي، ځکه چې تاریخ تیر درمل پکې دی او خلکو ته زیان رسوي. په ډیرو درملتونونو کې بې کیفیت او تاریخ تیر درمل خرڅیږي او باید عامې روغتیا وزارت لخوا تر کنټرول او سیړنې لاندې راشي.
که چه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې څارونکي ډلې یې په بازارونو کې په منظمه توګه څارنه کوي، خو ځینې خلک تور لګوي او وایي د وزارت ځینې څارونکي ډلې له هغو درمل پلورونکو او شرکتونو څخه رشوت اخلي چې بې کیفیته درمل پلوري او په دې توګه د دغو درملو مخنیوی نه کیږي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری شپګنیم بجې کېدون کې دي. د نن ورځې د خبرونو رسي خبري مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. سلام عرض میکنم و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این مجله خبری از عکس‌العمل های تازه پس از حملات 24 ساعت گذشته از سوی پاکستان به ولایت کنر خواهید شنید. از خرابی وضعیت صحی سیمین بارکزی عضو سابق ولسی جرگه افغانستان هم برایتان خواهیم گفت و سایر گزارش‌ها را هم تهیه کردیم تا دقایق بعد. حالا در آغاز این مجله خبری امید مرزبان با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
نخست سر خط خبرها، مقام های محلی ولایت کنر می پذیرند که تلاش های حکومت افغانستان نتوانسته از جلو حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان را بگیرد. نیروهای ایسف می گویند یک هلیکوپتر CH-17 این نیروها در جنوب افغانستان نشست اضطراری کرده است. و رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای امروز گفت ادعای آمریکا مبنی بر این که دو ایرانی قصد ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را داشتند به معناست. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. مقام های محلی ولایت کنر می پذیرند که تلاش های حکومت افغانستان نتوانسته از جلو حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان را بگیرد. فضل الله واحدی والی کنر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طی 24 ساعت گذشته بیش از 50 مرمی ثقیل از قلمرو پاکستان بر ولسوالی های سرکانو، دانگان و ناری ولایت کنر پرتاب شده است.
یک وقت صورت گرفته بود اما در 24 ساعت گذشته 55 مرمی باز ثبت کرده که در این مورد ما به دولت مرکزی هم تماس گرفتیم.
آقای وحیدی علاوه کرد که در اثر پرتاب راکت از خاک پاکستان بر ولایت کنر تا حال حدود 22 تن کشته شده و 21 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان بارها از حکومت پاکستان تقاضا کرده است تا از پرتاب این راکت ها جلوگیری کند، اما این درخواست آنان تا حال نتیجه نداشته است. هرچند وزارت دفاع افغانستان یک بار گفت که در صورت ادامه این حملات از خاک پاکستان افغانستان پاسخ مشابه خواهد داد، اما تا حال اقدام عملی در این راستا نشده است. نیروهای ایسف می گویند که یک هلیکوپتر CH-17 این نیروها در جنوب افغانستان نشست اضطراری کرده است. در یک خبرنامه ایسف که امروز پخش شده آمده است، این هلیکوپتر که 17 تن را حمل می کرد دیروز در هنگام ماموریت انتقال عساکر در جنوب افغانستان مجبور به نشست اضطراری شد. در اعلامیه آمده است که به سرنشینان هلیکوپتر آسیب نرسیده است. اعلامیه می افزاید که بررسی ابتدایی تیم تکنیکی ظاهرا نشان می دهد که هلیکوپتر در نتیجه مشکل تکنیکی مجبور به نشست شده است. حدود 51,000 معلم امروز در سرتاسر افغانستان امتحان ارزیابی مهارت‌ها را سپری کردند. امان‌الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت دور نهایی امتحان ارزیابی مهارت‌ها به هدف شمولیت معلمین به سیستم جدید رتب معاشات در مراکز 34 ولایت افغانستان برگزار شد. و گفته او پیش از این 134,000 معلم با سپری کردن این امتحان شامل سیستم جدید رتب معاشات شده و از معاش و امتیازات بالا برخوردار شدند. امروز 32 تن ادویه تاریخ سپری شده و به کیفیت در کابل حریق شد. دکتر سرایا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت که این 32 تن ادویه اخیراً از برخی شرکت‌های فروش ادویه جمع‌آوری شده بود.
این شرکت هایی که ما امروز مشخصات 32 تن ادویه از اینا را هدر میکنیم، اینا استیزاری از پیشان گرفته شده است که من بعد در صورتی که تکرار شود امرشان برخورد قانونی میشه.
با وجود آنکه وزارت صحت عامه از حریق 55 تن ادویه بی‌کیفیت در گذشته خبر داده است، هنوز هم افغان‌ها از موجودیت ادویه‌های تاریخ گذشته و بی‌کیفیت در بازارها شکایت می‌کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند 4 ملیشه مزنون در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت مزنون آمریکایی در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. خبرگزاری رویترز از این مقامات نقل قول کرده که گفتند در این حمله یک محوطه شورشیان در روستای واقع در وزیرستان جنوبی هدف قرار گرفت. گزارش ها میرسانند که هدف این حمله نقطه بود که ممکن است پناهگاه افراد طرفدار مولوی نذیر باشد. مولوی نذیر یکی از قماندانان طالبان پاکستانی است که گروهش حملات را در افغانستان سازماندهی میکند. رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز گفت ادعای آمریکا مبنی بر این که دو ایرانی قصد ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را داشتند بی‌معناست. خامنه ای خطاب به جمعی از مردم در ولایت غربی کرمانشاه گفت این اتهام بد دلیل آن وارد شده تا جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسم معرفی شود، اما با گفته ای وی این تلاش نتیجه نخواهد داد. تهران ادعا میکند که مقامات ایرانی و آمریکایی در رابطه با این قضیه با هم تماس مستقیم برقرار نکردند، اما ایالات متحده آمریکا این ادعای ایران را رد کرده و آن را نادرست میخواند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ویکتوریا نولند دیروز تاکید کرد که مقامات آمریکایی و ایرانی با هم ملاقات کردند. در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در یمن 7 شورشی القاعده به شمول مسئول مطبوعاتی شاخه این سازمان در یمن کشته شدند. وزارت دفاع یمن این فرد را ابراهیم البنا معرفی کرده و گفته است که او تبع مصر بود. بزرگان قومی در محل گفتند که در این حمله هوایی اواخر روز جمعه در ولایت جنوبی شبوا همچنان پسر یک روحانی معروف نیز کشته شده است. خود این روحانی که متولد ایالات متحده آمریکا بود در یک حمله مشابه ماه گذشته به قتل رسید. در گذشته نیز تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی شاخه القاعده در شبه جزیره عرب را هدف قرار دادند. مقامات آمریکایی میگویند شاخه القاعده در شبه جزیره عرب فعالترین و خطرناکترین شاخه این سازمان در جهان است. به اساس یک خبر دیگر از یمن، وزارت داخله یمن گزارش های را رد کرده است که گویا پلیس این کشور امروز بالای شماری از مظاهرتچیان در پایتخت این کشور تیراندازی کرد و در نتیجه 6 تن کشته شدند. فعالان سیاسی میگویند تیراندازی بالای مظاهرتچیان زمان صورت گرفت که پلیس میخواست مانع راهپیمایی مخالفان رژیم از میدان تغییر به سوی مناطق مرکزی شهر شود. در مناطق مرکزی شهر اکثرا طرفداران رژیم به رهبری علی عبدالله صالح حضور دارند. فعالان سیاسی از مظاهرتچیان خواستند تا به هدف پایان دادن رژیم 33 ساله علی عبدالله صالح مظاهرات خونین 10 ماهه‌شان را شدت ببخشند. شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید 3 تن در برخوردهای مسلحانه میان طرفداران رهبر برکنار شده این کشور معمر قذافی و نیروهای حکومت انتقالی در ترابلس کشته شدند. گزارش ها میرسانند که برخوردها در منطقه ابو سلیم که در آن 10 تن از طرفداران معمر قذافی دخیل بودند ظاهرا به پایان رسیده است، اما به اساس گزارش ها از زمانی که نیروهای شورای انتقالی ملی کنترل ترابلس را در اختیار گرفتند این نخستین نشانه از مقاومت مسلحانه سازمان یافته بر ضد این نیروهاست. عبدالرزاق اوریدی یک مقام امنیتی ترابلس گفته است در این برخوردها 2 جنگجوی وفادار به معمر قذافی و 1 سرباز نیروهای شورای انتقالی ملی کشته شدند. به گفته وی در حدود 30 تن دیگر در این برخوردها زخم برداشتند. او همچنان گفت مقامات تدابیر امنیتی را با آخرین سطح در ترابلس شدید ساختند.
قتل عدد 2 من هؤلاء الارهابيين وجرح عدد
2 تروریست کشته و 31 تن آنان زخمی شدند. حداقل 1 جنگجوی شورای انتقالی ملی نیز به قتل رسیده است. ما اسلحه و مهمات مختلف و نوار را از محل به دست آوردیم. این در حال است که سربازان شورای انتقالی ملی لیبیا عملیاتشان را ادامه می دهند تا کنترل شهر سرت را از گروه های کوچک وفادار به معمر قذافی به دست آورند. سرت شهر زادگاه رهبر برکنار شده لیبیا معمر قذافی است. و محکمه استیناف تهران حکم 6 سال زندان و 20 سال ممانعت از سفر و فیلمسازی بالای جعفر پناهی کارگردان معروف ایرانی را تایید کرده است. جعفر پناهی یکی از کارگردانان است که به سطح بین‌المللی برنده جوایز معتبر شده است. خانواده پناهی در گفت و شنود با خبرگزاری فرانس پرس تایید کرده است که این حکم 2 هفته پیش صادر شده ولی تا حال تطبیق نشده است. پناهی در ماه دسامبر سال گذشته به خاطر ساختن یک فیلم مستند درباره شورش‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 مجرم شناخته شد. پناهی 51 ساله برنده چندین جایزه معتبر بین‌المللی در بخش فیلمسازی شده است.
باز هم خوش آمدین. 6:38 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و در ادامه این مجله خبری. باز هم حملات راکتی پاکستان، باز هم شرق افغانستان و باز هم عکس‌العمل‌های والی کنر و اعضای ولسی جرگه.
در مورد حملات توپخانه وزیر سیب خارجه، وزیر سیب دفاع، وزیر سیب داخله در مجلس خواسته شده به سوالات شما پاسخ بگوید.
وضعیت صحی سمین بارگزی عضو سابق ولسی جرگه افغانستان خیلی وخیم خوانده شده است. ولسی جرگه انتقال 51 میلیون دلار بعد افغانستان بانک را تصویب کرد. وزارت زراعت و مالداری قرارداد را برای ساختن مسلخ ها برزش بیش از 19 میلیون دلار با ترکیه امضا کرد. در 3 روز گذشته 4 بار حملات عملات توسط تیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفته. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. والی کنر میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در جهت جلوگیری از ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر مداخله کند. به گفته مقام های این ولایت در 24 ساعت گذشته بیش از 50 راکت از سوی نظامیان پاکستان بالای ولایت کنر پرتاب شده است. حملات راکتی پاکستان در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان هم به بررسی گرفته شد و پس از بحث های زیاد در این مورد رئیس ولسی جرگه گفت که وزرای داخله، دفاع و خارجه باید در یکی از جلسه ها در این مورد با کلام معلومات بدهند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر از کابل.
والی کنر گفته است جامعه بین المللی باید بر پاکستان فشار بیاورد تا از اجرای حملات راکتی بر مناطق سرحدی افغانستان دست بردارد. سید فضل الله وحیدی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرف چند هفته اخیر 1500 راکت بر مناطق مرزی کنر پرتاب شده که به گفته وی 22 کشته و 21 زخمی بر جا گذاشته است.
چند به این طرف در ولایت کنر طرف نظامی پاکستانی مرمیه میایه که مردم ما را با تشویش کرده و همچنان در ولسوالیه که نزدیک سرحد است در اونجا مردم ها هم از خانه خود بیجه شده که ولسوالی ناله و دنگام و سرکانوس که البته یک چند وقت بیاد وقت صورت گرفته بود اما در 24 ساعت گذشته 55 مرمی باز ثابت کرده. وزیر خارجه افغانستان سفیر پاکستان 4 دفعه در وزارت خارجه احضار کرده و به سطح رئیس جمهور پاکستان صحبت کرده اما متاسفانه تابال کنم نتیجه نداد.
ولی کنر میگوید آنان این مشکل را با مقامهای آیسف و سازمان ملل متحد در کنر هم در میان گذاشتند. با گفته آقای وحیدی، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در زمینه حل این معضل اقدام کند. مسئله ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان در نشست روز شنبه ولسی جرگه نیز به بحث گرفته شد. شماری از نمایندگان مردم تأکید کردند که مقامهای مسئول باید پاسخ بدهند که چرا اقدام عملی برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر افغانستان از سوی حکومت صورت نمی گیرد. پس از بحث های زیاد در این مورد عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت مقامهای مسئول باید به خاطر حملات راکتی پاکستان بر افغانستان در یکی از اجلاس ولسی جرگه حضور یابند.
در مورد حملات توپخانه همونطوری که خواص سیبم گفتن ما هم به تصدیق گفتیم وزیر سیب خارجه، وزیر سیب دفاع، وزیر سیب داخله در این مجلس خواسته شوه به سوالات شما پاسخ بگوید.
وزیر دفاع ملی افغانستان به تازگی گفته است اگر جامعه بین المللی به حملات راکتی پاکستان بر افغانستان توجه نکند، حکومت افغانستان در زمینه عکس العمل شدید نشان خواهد داد. در ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان هفته گذشته ایران نیز چندین راکت بر ولایت نیمروز پرتاب کرد که در نتیجه آن یک افغان زخم برداشت. مقام‌های ارشد حکومتی افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکردند. شماری از کارشناسان افغان میگویند بنابر مشکلات موجود در دستگاه حکومت افغانستان، این حکومت قادر به جلوگیری از تهاجم کشورهای همسایه افغانستان بر این کشور نیست. فضل رحمان اوریاخیل یکی از این کارشناسان
که لانه‌های جاسوسی هر دو کشور در اینجا به شکل بسیار گسترده وجود داره و دولت ضعیف و ناتوان هست، روی لط همین ضعف و ناتوانی دولت و موجودیت لانه‌های جاسوسی ایران و پاکستان در دولت افغانستان باعث از این میشه که مردم افغانستان و جامعه جهانی باید قربانی تهاجمات نظامی، سیاسی و استخباراتی پاکستان و ایران شود.
ایران و پاکستان به حمایت از مخالفان مصالح دولت افغانستان نیز متهمند. گزارش ها می رسانند که این دو کشور هنوز هم به فعالیت هایشان جهت تقویت و تجهیز مخالفان در افغانستان ادامه می دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی. یکی از اعضای خانواده سیمین بارکزی از وخیم شدن وضعیت صحی او خبر می‌دهد. با گفته برادر سیمین بارکزی، خانم بارگزای در شفاخانه سردار محمد داود خان تحت نظارت جدی قرار دارد. محمد بارگزای میگوید خواهرش از بستری بودن در این شفاخانه رضایت نداشته و میخواهد تا به یکی از شفاخانه های دیگر منتقل شود. رئیس ولسی جرگه افغانستان در اجلاس امروز گفت قضیه انتقال سیمین بارگزای از سوی پلیس به شفاخانه سردار محمد داود خان باید مورد بررسی قرار داده شود. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
در حالی که کمیسیون برای بررسی دوسیه های سیمین بارگزای از سوی حکومت افغانستان تعیین شده، اما با گفته یک تن از اعضای خانواده سیمین بارگزای وای تا هنوز به اعتصابش پایان نداده است. محمد بارگزای برادر سیمین بارگزای در صحبت با رادیو آزادی گفت وای از دو روز بدین سو در شفاخانه سردار محمد داود خان بستری بوده و وضعیت صحی اش نسبت به روزهای گذشته بدتر شده است. سیمین بارگزای بعد از 13 روز اعتصاب غذایی شب روز پنجشنبه با شماری از همراهانش از زیر خیمه‌اش توسط موظفین امنیتی و دکتران بخش صحی به شفاخانه سردار محمد داود خان منتقل گردید. اگرچه مقامات وزارت داخله افغانستان گفتند که این عمل را به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی که متوجه سیمین بارگزای بود انجام دادند، اما در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه این عمل وزارت داخله از سوی شماری از وکلا در مجلس یک عمل ضد بشری خوانده شده و به شدت محکوم گردید. نیلوفر ابراهیمی یکی از وکلای زن که خودش نیز دست به اعتصاب زده بود، یورش نیروهای امنیتی وزارت امور داخله را با خیمه سیمین بارگزای خلاف موازین حقوق بشر و یک کودتای سیاه عنوان کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان به یکی از این کمیسیون‌های ولسی جرگه وظیفه سپرد تا در رابطه با برخورد پلیس با دکتر نیلوفر ابراهیمی و سیمین بارگزای بررسی‌های را انجام دهد.
و در مورد دکتر سب نیلوفر و سیمین بارگزای کمیسیون امور داخلی موظف شوه همراه وزارت داخلی موضوع را گپ بزنه و با ما و شما در مجلس عمومی گزارش بیاره. در صورت که قناعت مجلس فراهم نشد میشه که وزیر داخله را به عنوان شخص مسئول در مجلس عمومی دعوت میکنیم و سوالات شما پاسخ بگرده. این مورد
شماری از وکلای زن در اجلاس عمومی روز چهارشنبه بعضی از افراد را متهم کردند که از این حرکت سیمین بارگزای سوء استفاده های سیاسی میکنند. اما سیمین بارگزای با رد این گفته ها در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که وای به خواست خودش دست به این عمل زده است. سیمین بارگزای خواستار ایجاد کمیسیون با اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شده و درخواست کرده تا افراد از ارگانهای مستقل و بی‌طرف دوسیه هایش را بررسی نمایند. خیمه سیمین بارگزای زمان اسای موظفین پلیس وزارت امور داخله از محوطه شورای ملی برداشته شد که چند تن دیگر نیز همراه با خانم بارگزای دست به اعتصاب غذایی زده و خواهان تامین عدالت در کشور شده بودند.
از وضعیت صحی سیمین بارگزای عضو سابق ولسی جرگه افغانستان شنیدید. در مجموع در مجلس امروز روی وضعیت و بحث های صورت گرفت. از جانب دیگر امروز در ولسی جرگه افغانستان 51 میلیون دلاری که قرار است بدی افغانستان بانک انتقال یابد تصویب شد. در نشست عمومی امروز که وزیر مالی افغانستان حضور یافته بود، پیش از تصویب این پول گفت اگر اعضای ولسی جرگه انتقال 51 میلیون دلار را به بانک مرکزی تصویب نکنند، ممکن تا چند ماه آینده دولت افغانستان قادر به پرداخت معاش معلمان و پلیس افغان نشود. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان پس از آن 51 میلیون دلار را که قرار است از طریق بودجه دولت به افغانستان بانک انتقال یابد به تصویب رساند که وزیر مالی این کشور هشدار داد که اگر این مقدار پول به تصویب نرسد 288 میلیون دلار پول کمک به بودجه عادی و 1.8 میلیارد دلار پول کمکی را به بودجه انکشافی از دست می‌دهند. دکتر عمر زاخیلوال به روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت اگر این مقدار پول به تصویب نرسد، مشکلات در بخش پرداخت معاش معلمان و پلیس افغان نیز به میان خواهد آمد.
عدم حلش ما را عمیق‌تر در بحران ساق میکنه و حلش یک چیزی هست که از دورای دیگه هم نداریم. خوشبختانه ما یک مقدار پولی را در ذخیره داشتیم، از اون مصارفات صورت میگیره، ولی ما نمیتونیم که به ماهای دیگه دوام بدیم. شاید یک دو ماه سه ماه دیگه اگر دونرها کمک آغاز نکنن و مو حدی برسیم که ما نتانیم که معاشات معلمین خود و پلیس خود و کارمندای دیگه خود بدیم. همچنان اگر ببینن ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی پایین آمده.
با اساس گزارش ها زمانی که سال گذشته کابل بانک یکی از بانک های خصوصی کشور دچار بحران مالی شد، صندوق وجهی بین المللی کمک هایش به افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. وزارت مالی افغانستان میگوید یکی از شرایط ادامه کمک ها از طریق صندوق وجهی بین المللی یا IMF به کشور انتقال 73 میلیون دلار از طریق بودجه دولت به افغانستان بانک است. پیشتر از این وزیر مالی افغانستان در یکی از جلسات ولسی جرگه گفته بود از میان 73 میلیون دلاری که باید از سوی ولسی جرگه تصویب می شد و به افغانستان بانک انتقال می یافت، 22 میلیون آن از طریق پرداخت مقروضان کابل بانک به افغانستان بانک انتقال داده شده است. پس از گفته های روز شنبه وزیر مالی افغانستان، این 51 میلیون دلار به اکثریت آرا به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان:
حکومت تقاضا نموده که 51 میلیون دلار برای جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی تصویب نماید. کسانی که موافق باشه کارت سبز، کسانی که مخالف است کارت سرخ.
شنه کارتونه اکثریت مخالف را خو نمبر شیبانه پر سر بکی. دو مخالف را موجوده دیسه.
اکثریت آرا تصویب شد.
پس از آنکه کابل بانک با بحران مالی مواجه شد، افغانستان بانک به عنوان قرض یک مقدار پول را در اختیار این بانک قرار داد. در این حال مقام های صندوق وجهی بین المللی یا IMF گفتند تا زمانی که این پول به خاطر انتقال به افغانستان بانک از سوی ولسی جرگه تصویب نشود، کمک های جامعه جهانی از طریق این صندوق به افغانستان انتقال نخواهد یافت.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان قرارداد را برای ساختن مسلخ‌ها به ارزش بیش از 19 میلیون دلار با ترکیه امضا کرد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری امروز در نشست خبری گفت این مسلخ‌ها به همکاری بانک انکشاف آسیایی ساخته می شوند. فریبا واحدی جزئیات را از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت زراعت می گویند ساخت مسلخ‌ها در کابل و اکثر ولایت‌های کشور نه تنها باعث جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست می شود، بلکه در اصل ساختن پروسس گوشت هم نقش مهم دارد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان به روز شنبه در هنگام امضای قرارداد با ترکیه گفت به اساس این قرارداد 5 مسلخ در کابل، هرات، کندز و بلخ ساخته می شود.
ایجاد این مسلخ‌ها و توسعه آن در آینده در جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تأمین کنترل کیفیت گوشت، جلوگیری از امراض حیوانی و امراض مشترک بین حیوان و انسان و ذبح حیوانات کمک خواهد کرد و مورد قبول بازارهای جهانی قرار خواهند گرفت. با این کار دو هدف عمده به دست آورده خواهد شد. اول اینکه نفع محصولات زراعتی مستقیما در به دست دهقان خواهد رسید و دست یک تعدادی از جلابان که تا به حال یک بخش بسیار عمده نفع را جلب می‌کنند تا اندازه کوتاه خواهد شد.
قرارداد ایجاد مسلخ‌ها در افغانستان با شرکت دوگوش مکینای ترکیه که در شرق میانه و برخی از مناطق دیگر در بخش ساختن مسلخ‌ها تجربه کافی دارد به امضا رسیده است. ارکن سوزن رئیس این شرکت گفت که در این مسلخ‌ها حیوانات به طریق اسلامی ذبح می شوند و به گفته وی این گونه مسلخ‌ها در هر کشور اسلامی جهان موجود است.
در بخش مسلخ‌ها یک تکنولوژی بسیار خوب و پیشرفته را به افغانستان می‌آوریم. با استفاده از این تکنولوژی حیوانات را به شکل اسلامی آن ذبح می‌کنیم. این کار به بهتر شدن اقتصاد دهقانان نیز کمک می‌کند.
به گفته وزیر زراعت در این مسلخ‌ها که روزانه به صدها معاشی ذبح خواهند شد، وزیر زراعت می‌گوید این مسلخ‌ها در طول یک ماه ظرفیت تولید 900 تن گوشت را دارد. این در حالی است که شماره از باشندگان شهر کابل می‌گویند حالا در این شهر قصابان معاشی را در کنار سرک و یا در مقابل خانه‌ها ذبح می‌کنند که این کار نه تنها سبب آلودگی محیط زیست می‌شود، بلکه بیماری‌های مختلف را نیز در نزد افراد به وجود می‌آورد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا مشکل را بررسی کند که در زمینه نشر فیلم های افغانی در افغانستان از سوی ایران به وجود آمده است. مدرسه و همسایه دو فیلم افغانی است که بنابر فرمایش سفارت ایران در کابل از نشر باز مانده. در این فیلم ها که به مصرف مالی سینماگران افغان تهیه شده، وضعیت زندگی مهاجران افغان در ایران و مشکلات آنها برجسته شده است. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان جلبگیری از نمایش دو فیلم افغانی را در این کشور نمونه آشکار نفوذ ایران در افغانستان توصیف کرده است. شماری از سینماگران افغان گفتند سفارت ایران در کابل نگذاشته است تا این دو فیلم به نمایش گذاشته شود. در بخشی از نشست روز شنبه ولسی جرگه روی همین مسئله بحث های صورت گرفت و فیصله شد که کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه باید این موضوع را مورد بررسی قرار بدهد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این مورد گفت:
در مورد عدم نمایش فیلم های هنری به نام مدرسه و همسایه به کمیسیون امور فرهنگی وظیفه میدهیم که اینا در این مورد با وزارت اطلاعات فرهنگ موضوع را در میان بگذارد و قناعتشان اگر فراهم شد خوب در غیر او گزارش به ما شما بیاره. باز وزارت اطلاعات فرهنگ در مجلس عمومی از طریق کمیته رؤسا دعوت میکنیم، همراهشان ما شما موضوع را صحبت میکنیم.
مدرسه و همسایه نام دو فیلم افغانی است که به وضعیت زندگی افغانهای مهاجر در ایران و برخورد مقامهای آن کشور با این مهاجران پرداخته است. این دو فیلم از سوی سینماگران افغان ساخته شده است. قرار بود فیلم همسایه در ولایت بلخ و فیلم مدرسه در کابل به نمایش گذاشته شود. جلوگیری از نمایش این فیلم ها شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان را به شدت خشمگین و نگران ساخته است. شکریه بارگزه یکی از این وکیلان:
اول ما امروز با خود فکر میکنم که در کابل شیشتم یا در تهران، حاکمیت ایران امروز به حد است که حتی صدای رسای ملت و ظلم و جبری که بر شده نمیتونن بپذیرن در صفحه سینما او به نمایش گذاشته شود. فیلم مدرسه و فیلم همسایه دو فیلمی است که توسط مقامات دولت افغانستان منع شده به نمایش گذاشته نشه.
اسد سکندر کارگردان فیلم مدرسه نیز میگوید که رئیس افغان فیلم به فرمایش سفارت ایران در کابل مانع نمایش این فیلم شده است، در حالی که رئیس افغان فیلم و مسئولان سفارت ایران در کابل تا حال در این مورد تبصره نکردند، اما اتحادیه سینماگران افغانستان از این اقدام انتقاد کرده و آن را عمل خلاف قوانین نافذه افغانستان خوانده است.
از اظهارات ولسی جرگه افغانستان در مورد مشکل نشر دو فیلم افغانی شنیدین. امروز صبح در نتیجه حمله گروهی انتحاری در ولایت پنجشیر دو غیر نظامی و چهار انتحار کننده کشته شدند. شمار از باشنده های ولایت پنجشیر از این حادثه ابراز نگرانی کردند. بشنویم.
صدای انفجار بسیار شدید شنیده میشد. دیگر ما واقعا نگرانی بسیار زیاد مردم ولایت پنجشیر از این ناحیه دارد. اگر ما شما نگاه جغرافیایی ببینیم، ولایت پنجشیر یک دروازه دارد. این 100% ضعف نیروهای امنیتی نشان میداد که یک دروازه را نمیتواند یا کنترل کرده.
انفجار بسیار تکان دهنده است، خصوصا به ذهنیت مردم ولایت پنجشیر، به خاطر از اینکه ولایت پنجشیر بارها گفته شده که از طرف مسئولین که امترین ولایت در سطح افغانستان شمرده شده.
تمام شجاع الحق است. ما هم از این نگران هستیم که نیروهای امنیتی ولایت پنجشیر با وجود که پنجشیر از عبور و مرور یک راه موتر راه دارد که از راه تنگ داخل ولایت پنجشیر میشن مردم از طریق موتر، که در اونجا پوسته های امنیتی بسیار شدیدن تلاشی میکنن و بازرسی میکنن از مردم، اما این سوال باید از نیروهای امنیتی ولایت پنجشیر پرسیده شود که چرا ایران نمیتونن.
در 3 روز گذشته 4 حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفته. مقامات میگویند در تازه‌ترین حمله که نوقت دیشب بالای وزیرستان جنوبی صورت گرفت 3 تن کشته شدند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر از پاکستان.
سلسله حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی وزیرستان شدت یافته است. این در حال است که مقامات دولتی پاکستان از یک حمله دیگر این طیاره‌ها بالای وزیرستان جنوبی خبر می‌دهند. به قول مقامات یاد شده، طیاره بی پیلوت آمریکایی ناوقت شب گذشته منطقه بغر شنه مربوطات انگورده وزیرستان جنوبی را هدف حمله قرار داد که طی آن 3 تن کشته و 1 تن دیگر مجروح گردیدند. گفته می‌شود این حمله هنگامی رخ داد که یک طیاره بی پیلوت 4 راکت را بالای یک منزل مسکونی در منطقه یاد شده پرتاب کرد، اما به قول رسانه های پاکستانی 7 راکت بالای منزل هدف قرار داده شده پرتاب گردیده است که در نتیجه آن 3 تن کشته و 7 تن دیگر مجروح می باشد. یک تن از مسئولین دولتی در محل به شرط افشا نکردن نامش در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت منزل مسکونی یاد شده پناهگاه طالبان مسلح وابسته به گروه حافظ گل بهادر بود که در نتیجه حمله شب گذشته منهدم گردید. نگفته نماند از روز پنج شنبه بدین سو این چهارمین حمله طیاره بی پیلوت بالای مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی می باشد. اگرچه وزیرستان شمالی پناهگاه محفوظ شبکه اقانی خوانده می شود، اما گفته می شود که در این اواخر طالبان مسلح محلی یک بار دیگر فعالیت هایشان را در وزیرستان جنوبی نیز آغاز نمودند. با قول از مقامات ایالات متحده آمریکا، اجرای عملات اخیر طیاره های بی پیلوت در جلسه ای که تحت رهبری باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای انداخته شده بود فیصله گردیده است. ایالات متحده آمریکا با اجرای عملات طیاره های بی پیلوت ادعای از بین بردن پناهگاه های شورشیان را در مناطق قبایلی پاکستان می نماید. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در میل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتان خواهیم، در پناه زده متعال باشید.